لودين سايب
غير من احمد سيب. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکا او طالبانو له تړونه نږدې شپږ میاشتې ووتې، خو لا هم تاوتریخوالی دوام لري او حکومت د کار لپاره طالبان ګرم بولي. افغانستان له ترهګرۍ زیانمن شوي کسان کې له درده ګاللو سره ډکې کیسې لري، خو سوله هم غواړي. د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی ګډ کمیسون راتلونکې میاشت وینا کې جرګه کیږي. د لمرنۍ او ساته خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. مخکل دي چې راپورونه تراشو پامو کړی روستي خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. له پنځه میاشتنی ځنډ وروسته نن دولتي او خصوصي ښوونځي حضوري زده کړې پیلوي. او امریکا وایي په دیارلسو ایراني وګړو د ویزو د ورکړې محدودیتونه لګوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد حنیف اتمر او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د لار اچولو کې د مساعدې فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان د غومشرانو د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم خبرې وکړې. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې عامران او د 214 نور منصوبین د وظیفوي ناغړۍ له کبله له دندو لرې کړای شول. د دغه وزارت ویان وایي دغه کسانو د زمري اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 100 لومړۍ کلیزې په ورځ په دندو کې ناغړۍ کړې ده. طارق آریان تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې له دغو کسانو باید څېړنې کیږي. د زمري پر 28 په کابل کې له دوو موټرو څخه پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي وویشتل شول، چې په نتیجه کې یې 10 کسان ټپیان شول. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25,000 زیات کسان چمن او تر 40,000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. د کندهار د بهرنۍ چارو رئیس طاهر الکو پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
شپږ څلور پنځه پنځوس کسان دې خواته او ها خواته تګ او راتګ کړی دي، چې له هغې جملې څخه یې 15 کسان پاسپورټ او ویزه لرونکي وه، چې 24 افغانان او 11 پاکستانی اتباع وه.
ښاغلی الکو وایي پرون جمعه 223 موټرونه هم چمن او 350 نور موټرونه چې اکثره یې په مالونو بار و سپین بولدک ته واوښتل. دغه عبوري دروازه چې د کب خود میاشتې له وروستیو راهیسې د کورونا وبا له کبله تړل شوې وه، کله کله د مسافرو پر مخ په موقتي ډول خلاصیږي. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړه پیلېږي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نصحت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لار خود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم تولګی پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی تولګی نه تر دولسم تولګی پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د پوهنې وزارت ویاند وای د پاتې تولګیو د حضوري تدریس د پایل په اړه د روغتیا وزارت لارښوونو ته په تمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور په 1400 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم راجوی د قتل په تړاو لګول شوی دی. د دغو 14 کسانو نمونه نه دی افشا شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې دغو 14 تنو وژونکو داسې ښودله چې ایرانی ډیپلوماتان دي، حال دا چې د اپوزیسیون د غلي کولو لپاره یې د خپل حکومت په امر عمل کاوه. ترکی خپل هغو سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي ګاز وموندل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکیې لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکیې په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبیعي ګازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په ورته وخت کې صنعتي تحلیلګران وایي د موندل شوو طبیعي ګازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه دی د انرژۍ له اړخه په سیمه ییز قطب بدله یا په مادي لحاظ یې د سوکالۍ سبب شي. او وروستی خبر دا چې د روسیې روغتیایي چارواکو بالاخره جرمني ته د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د انتقال اجازه ورکړه. ناوالنی چې شک کېږي مسموم شوی بوي د سربیا په یو روغتون کې په کوما حالت کې وو. د ناوالنی د کورنۍ غړو او ملاتړو هڅه کوله چې دای د عاجل درملنې لپاره جرمني ته ولیږي، خو د روسیې هغو ډاکټرانو د دې کار اجازه نه ورکوله چې د ناوالنی په درملنه بوخت وو. روسي خبرونه دا دي چې ناوالنی نن په یو امبولانس کې جرمني خواته خوځول شوې دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لپاره لپسې غوښتنو سره سره تاوتریخوالی روان دی. حکومت طالبان ګرامبولي
پولي طالبان د شلایت تاوتریخوالی ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
برعکس طالبان بیا افغان حکومت تورنوي چې د سولې خبرې ځنډمنوي. پرون د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. یو افغان چې د کورنۍ دوه غړي یې جګړه کې له لاسه ورکړي.
په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غکاو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدار سره د پاره لاس پکار شي.
خوستيان له دولت ګلمندي او خپل ونده غواړي.
پښتون هم دغه د په هر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر درې شو 15 وزارتونو پر رسیدي یا ملي ادارې شتون لري پاک د خوستوال ونده بیخي کم رنګ خاري.
د ایران د اټومي تړون په اړه جوړ شوی کمیسون راتلونکې میاشت ویانا کې جرګه کیږي. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړې اچار اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی. هیله ده ملتیا مو وکړی. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولی. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو او واشنگتن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له ټولو اړخونو د اورکم غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپورته.
د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي، د ډاکټر امین یا ته سم درناوی دا دی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکرې پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پورې د یوه نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که ښاغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل،
توافقنامې ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سول، د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مهال د اورکم پر مهال باندې تشویل درشته افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ. په
خپلی طالبان دیش لای تاوتریخوالی تا دوام ورکړی دی او لای هم له افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د جګړې د دوام او شدت مسؤول هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو تر څنګ طالبانو پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو 6 کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي تر 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل سوي او تر 1200 زیات نور ټپیان سوي دي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغانانو د وژنې مسؤلین وسلوال طالبان بولي. په همدې حال کې پرون جمعه د اگست 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ وه. د ترهګرۍ قربانیان وایي افغان حکومت دوی او د وژل شوو کسانو قربانیانو کورنیو ته هیڅ پام نه کوي. څلور کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د اگست 21 د ترهګرۍ د قربانیانو نړیواله ورځ ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې ورځې د نومولو وړاندیز وکړ. خاطر پردیس په کابل کې د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره خبرې کړي او دغه راپور یې راستولی.
فرحناز فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یو له هغې ده. د فرحناز خور څلور کاله وړاندې د کابل په 6 امنیتي حوزې سیمه کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وای خورې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پوهنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خورې د ژمنیو رخصتیو لپاره کابل ته راغلې وه چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوې، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحناز سره خپله خور نشته، خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرې پر وړاندې سره یو شي. عطاالرحمن صفی د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او تره په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وي تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې دپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلي دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سول لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې د اگست 21 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ ته ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یوه ورځ ونومول شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کال پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,500 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په 6 راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبلا اوښتی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او FM 15 سپو په لویو ښارونو کې خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو اوریدلی شئ. هلته زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ، وروستي خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې کتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په څلور وشتو ساعتونو کې یوازې څلور ساعته برېښنا لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې ناتوانه وبللې. د افغانستان برېښنا شرکت که څه هم د پرچوي ستونزه مني، خو د حلېدو لپاره یې د هر اړخیزو پلانونو د جوړېدو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
د هوا له ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په نورو ولایتونو کې هم اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دوکان کې فیلحال د ورځې چې دوه ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې هم یو څلور ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دوی زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې یو منظمه پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت یې زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هېواد ختیځ او شمالي ولایتونه هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنې ښار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډمهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع مده، او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدل. کرنی تقریبا تر 90 سلنه پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگا واټه برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونو په دشه خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوی عملن دا عملن اوس آماده دي.
ښاغلی توحیدی وایي د اوږدمهال لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگا واټه برېښنا افغانستان ته انتقالیدونکي ده، او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډیرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونې کیږي چې د تېرې چهار شنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی، او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو تر څنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هېواد دې مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. هېرېدنې وي چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یوه ستره پروژه د کاسازر په نوم لري. د دې پروژې له مخې قرغزستان او تاجکستان 300 میگاواټه برېښنا افغانستان ته او 1000 میگاواټه پاکستان ته لېږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس 1400 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس مهال یوازې 250 میگاواټه تامین شوې ده. په همدې حال کې کابل په ژمي وړ کې 100 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې 450 میگاواټه د وسله لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په دغه راپورونو چې تاسو واوریدل خپل نظر را سره د افغان بسیم د 1300 شمیرې لپاره په اس ام اس کې شریک کړئ. لطفا خپل اس ام اس لاند او واضح ولیکئ چې دلته د لوستلو وړ وي. دغه اس ام اسونه وروسته درته لولو. تاسو کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتونکي ماشين ته هم خپل پیغام پرېږدئ. د ثبتونکي ماشين شمیره ده 0000 480. اوس هم پام وکړئ بهرنیو رسپانو ته چې د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې دي. دغه رسپانو ته زموږ همکار صفی الله ستانگزی کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ډیموکرات نوماند جو بایدن د بهرنی سیاست په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی جو بایدن په داسې یوې ادارې کې کار کړی و چې بهرنی تګلارې په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو ورانونکې وه. جو بایدن له 2009 تر 2012 کال د امریکا مرستیال ولسمشر و. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه جو بایدن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې یوازینی چارواکی و چې افغانستان ته د لسګونو زره امریکایي عسکرو له استولو سره مخالف فدرلوت. ورسپانی ویلی د اوباما د ادارې پات نور چارواکو بیا برعکس فکر درلود. د امریکا د ولسمشر کاری ټیم هغه وخت فکر کاوه چې ک افغانستان ته ډیر پوجان واستول شي طالبان به تر فشار لاندې وي او افغان حکومت به د دې موقع پیدا کړي چې اړین اصلاحات راوړي او له اداري فساد سره پراخ مبارزه وکړي. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې اداري فساد ورک نشو خو د عسکرو زیاتېدو یوازینی کار چې وکړ هغه د طالبانو د تابوتونو زیاتوالی و. د جو بایدن د بهرنی تګلارې په اړه ډیر څه لا روښانه نه دي ځکه د تازه د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا کاندید شوی او قرار قرار به خپل سیاست واضح کوي. ورسپانې لیکلي هیڅوک وړاندوینه نشي کولی چې د افغانستان یا د نړۍ د نورو سیمو په اړه د بایدن سیاست څه ډول دی. کریستین ساینس مانیټور ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر داسې تګلاره مخته وړي چې که محافظه کاران دي یا نړیواله ټولنه ټول خواوی تری راضی وي. ورسپانې د افغانستان د ولایتونو لپاره د مرستيالې څوکۍ او تدخزو معرفي کول د غنی د دې هڅو یو بیلګې یاد کړی ده. کریستین ساينس مانیټور لیکلي ولسمشر اشرف غنی غواړي وخی چې حکومت د تیرو 19 کلونو لاستراوړنې نه قرباني کوي. د ورسپانې په لیکنه حکومت بیا ځینې نورې تګلارې هم په مخ کې لري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د مدني ټولنو موجودیت ته یو ګواښ بولي. ورسپانی د رسنیو نوې قانون او په غیر دولتي مؤسسو د نظارت قانون د دغو تګلارو بیلګې یادې کړې. همدارس په مشورتي لوی جرګه کې داسې وخت چې ولسمشر په سټیج حضور درلود له بلقیس روشان سره فزیکی برخورد هم ننګون کې بلل شوې ده. کریستین ساينس مانیټور دا هم لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی اداره په دې لټه کې ده چې د طالبانو ملاتړي خپل خواته جلب کړي او هغوی ته وایي چې امکانات ورته برابروي.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. د جمعې پورا سلګونه خوستوالو په یو ولسی غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې دوی سره د کړې ژمنې عملي کړي. د غونډې ویناوالو وویل د نورو سیمو په شان د خوستیو کادرونو ته هم د مرکزي حکومت په ادارو کې د هغوی د رایو په تناسب دندې ورکول شي. د خوستوالو په وینا په دې ولایت کې اساسي او اقتصادي پروژې هم نه دي پلي شوي چې له دې کبله د دې ځای زرګونه ځوانان د کار او مزدورۍ لپاره په عربي هیوادونو او نورو نړۍ کې مسافرې ته اړ شوي. په دې اړه په مکړې د نجیب الله الوخیل راپورته.
د خصوصیدونکو په یو ولسی غونډه کې له مرکزی حکومت وغوښتل چې د کادرونو په ګمارنه او د اساسي پروژو د پلي کېدو په برخه کې دی دوی سره کړې ژمنې پلي کړي. خوستي مدني فعال عبدالرزاق افغان ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال چې د دې ولایت زرګونه ځوانان په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې مسافر دي مهم لامل یې دا دی چې دلته داسې اساسي پروژې چې ځوانانو ته پکې دایمي کار پیدا شي نه دي پلي شوي.
نن چې د خوست خلک ټول په دوبۍ کې خارج کې مسافر دي وجداده چې په خوست کې زربنی کارونه نه دي شوی. یوازې کوچنی پروژې سر تر رسیدلې دي. 15 ورځې پکې یو کاریګر کار کوي شپږم ورځ هغه بیکار وي. نو بینان موږ له جمهور څخه دا وختنه کوو چې داسې پروژې خوست کې پلي کړي ترڅو د خوست خلک په دایمي ډول د هغه څخه مستفید شي او په هغه کې په کار وګمرل شي.
په دې ولسی غونډه کې د ټولنې د نورو قشرونو په خوا کې یو شمېر دینی عالمانو هم برخه اخیستي وه. دینی عالم مولوي محمد داوود وقفي د خوستیو کادرونو د ګمارنې د غوښتنې په خوا کې د غلام خان بندر ترانزیت کېدل، د خوست ګردیز د لوی لارې دوه لاینه کېدل، د برېښنا د اندازې زیاتېدل او د نورو پروژو غوښتنه وکړه.
خوص ولس ډېر قدرون لري. هغه د په مناسب وزارتونو کې په لو ریاستونو کې او بستونو کې پر ځای شي. بل غوښتنه چې د خوص ولسونه لري هغه د ګلم خان د لارې ترانزیت دی همدغه شان نور پروژې دي. نو باید ولسمشر د خوص ولسونه ایر نه کیا باید دغه مسالې ته نور د عمل جمع بیرو غندل شي.
په خوست کې د ځوانانو د یو بنسټ مشر سلیمان بشرمل ویل ګڼ وزارتونه او ملي ادارې شته. خو خوستی کادرونه یا پکې نشته او کوم زاوی هغه هم په ډیرو ټیټو بستونو کار کوي.
وختونه هم دغه د بهر وزارت کې چې د افغانستان کابینه تر درې شو 15 وزارتونو پر رسیدې یا ملي ادارې شتون لري، پاک د خوستوالو ونده بیخي کم رنګه خاري د دروند استاد پر ماټ او د ولسمشر د خپل وعدو چې د کمپاینونو پر وخت په نورو ناسو کې کړي د خوستوالو ته دغه سهم ورک.
یاد ولسی ونده چې پولیسي جرګه کې د خوست خلکو استاد ډاکټر موسی خاورین په بلنه جوړ شوی و، یو برخه د وکالت پر مهال د هغه د فعالیت رپورت ورکولو او دویمه برخه یې مرکزی حکومت څخه د خوست د ولسونو غوښتنو ته ځانګړي شوی و.
هغه د اصل له مخې چې وکیل په ملي او محلي مسایلو کې باید ولست مراجعه وکړي او د ولسمشر نه د خوستیو کادرونو د تکرار او په نورو سترو پروژو لپاره د رایو په تناسب چې دا اوس په دنیا او په دیموکراسي کې یو اصل دی خپل حق په جرأت وغواړي.
د یادونه ورده په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې مرکزی حکومتونو په ځانګړي ډول د ولسمشرزو ټاکنو په ټولو بهیرونو کې نوماندانو خوستیو ولسونو سره د غلام خان بندر د ترانزیت، د خوست گردیز د لوی لارې دوه سړک کېدل، د خوستیو کادرونو د ګمارنې او اوبو د زیرو بندونو د جوړولو ژمنې کړي، خو خوستوال وایي چې چارواکو خپلې کړې ژمنې نه دي پلي کړي.
په خوست کې پاتکیګو دغلته د جمناستیک لوبي یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورځو کې له کلب بهر د خلکو د غنی ګونی په منځ کې د دې لوبي جالب حرکتونه ترسره کوي ترڅو په دې سره خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې د سولې، زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د دې کلب مسولین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپورته.
د جمناستیک کلوب یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عام خلکو له درنو چکچکو سره بدرګې کیږي. د دې لوبې مسول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي له دلارې خلکو ته د سولې، ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشددي راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او له دې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو ناوړو کارونو اخته وو، اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وایي لس کاله کېږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نورو ته زده کړې ورکوي. دی وایي د ورزش له برکته یې زغم ډېر شوی او له ډېرو ناوړه کارونو او فکرونو یې راګرځولی. د طالب په نوم یو بل ورزشکار بیا د سیګرټو په نشه هم روږدی و، خو اوس چې له دې ورزش سره یوځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولی یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب حرکتونه یې کول، ماته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشې کولې وړې
د جمناستیک لوبې د غلوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران د اټومي تړون په اړه ټاکل شوی ګډ کمیسیون به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په ویانا کې جرګه شي. دا خبره اروپایي ټولنې پرون جمعه په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
اروپایي ټولنه وایي د سپتمبر میاشتې د لومړۍ نیټې د غونډې کوربنه به وي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او ایران استازي به پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره پنجشنبه د هغه میکانیزم پروسه رسما پرانیستله چې هدف یې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیا لګول دي. امریکایي چارواکو ایران په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه په سرغړونې تورن کړی، خو ایران دا تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی چې په هغې کې د امریکایي چارواکو په خبره له اټومي تړون څخه د ایران د سرغړونو بیلګې یادې سوي دي. واشنگتن له دغه تړون څخه چې لمخه ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو په 2013 میلادي کال کې ووت. خو د واشنگتن وروستۍ هڅه ځکه لانجمنه سوه چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وویل چې دوی د امریکا د وروستي اقدام ملاتړ نسی کولی. د دغو هیوادونو په وینا دا اقدام د ایران د اټومي تړون د ملاتړ له هڅو سره اړخ نه لګوي. دغو دریو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي، د دې لپاره چې اټومي تړون برحاله پاتې سي موږ له ایران غواړو چې له ټولو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا په خپله ګډ اعلامیه کې له تهران غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د اټومي تړون رعایت ته مخه کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په اټومي تړون کې د بندیزونو د بیا فعالولو د میکانیزم له لارې دا حق لري چې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي.
اته نیمې بجې شوې، اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو لو وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد هانی فاطمه او د عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د قربتو پر موضوع هم خبرې شوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزې امیران او د 24 نور منصوبین په وظیفوي غفلت کې د لاسترلو لکبله له دندې لري کړي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دغو کسانو د زمري یا اسد د 28 په یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ورځ په دندو کې ناغېړي کړې ده. البته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د لمانځلې په مراسمو کې په دې مراسمو باندې شاوخوا سیمونه توغندي ویشتل شول چې 10 کسان په کې ټپیان شول او د 3 کسانو د وژل کېدو خبره هم ورکول شوه. د کندهار چارواکي وای پرون جمعه د سپین بولدک چمن پر دروازه تر 25000 زیات کسان چمن او تر 40000 ډیر کسان سپین بولدک ته واوختل. نن شنبه په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي خونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پیلوي. امریکا پرون اعلان وکړ چې له بشري حقوقو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر 14 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. ترکیه خپل هوغه سواحل ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز موندلي. او د روسي روغتیايي چارواکو بل اخره جرمني ته د پوزیشن د مشر الکسی ناوالانی د انتقال اجازه ورکړه. زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر اس ام اسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار نه په خپل سمس کلی کې وای په ټول هیواد کې نه امنه یو زور اخیسته خو مرکزی حکومت په خواږه خوب ویده دی. سلام ارشاد خوستایم د خوست ولایت نارښتیا هم خوستیان تیر اتلس کلونو کې یوازې پتشو خبرو غولول شوی او ولسمشره می غوښتنه داده چې خوست جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي وای په کلو کې د برق پایې لګول شوی خو برق درک نه لري. باید توجه شي چې لوګریان له برېښنا برخمن شي. فضل کریم درویش له پکتیا ځازی اریوب نه لیکلی وای خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. نظری له ازر ازادي رادیو ته وای مننه کوم چې پیغام نشروي او خوشاله پدیم چې احمد شیبر وای خوشاله شوم خو پوښتنه کړی چې احمد شیبر چیرته ده. احمد شیبر په یو رخصتۍ باندې تللی، ممکن یوې دوه اونۍ پورې بیرته راستون شي. بل اوریدونکي ظریفي له هلمند لیکلی دی وای سوله د ټولو غوښتنه ده او باید درناوی ورته وشي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلی وای اصلا افغان ولسمشر د بین الافغاني خبرو مخنی ولی ځکه چې د جرګې غوښتنې ونه منلې او وی نه غوښتل چې بندیان خوشی کړي. لال میر ناصر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه لیکلی وای د مکتبونو په پیلېدو سره ډیر خوښ یم او ټولو زدکونکو او محصلینو ته د مبارک وی. جاوید له کندهار نه لیکلی وای حکومت باید ټول طالبان خوشی کړي. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب نه لیکلی چې ډیر ځوانان بیکار دي، هله ده چې مسولین ورته توجه وکړي. لدی سره ور ورسید اونیزو پروګرامونو ته کور کلی او ګړې اچار خود ازادي رادیو لپاره خبرونه سره وسی.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاص کړو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ در واپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بلاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفوره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډیر لږ شمیر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې د حالت زیاتره پروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورای ښکاري ده چې ډیره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینې اورو.
زه خپله نو یو سوی می باندې ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته زورې کوم، ځان زوروم نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بېخي اوس همداسې مې تعداد سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زه دلته نه یم ناست، بېخي څه بل چا یم، دغسې زه فکر کوم چې وایم چې زه نه یم، چې نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې وایم بېخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد را باندې تشویش ډیر کړم چې تشویش بېخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کې خوته باندې تشویش کوي، دغسې کړم دا تشویشو. دونه خبرې او خندا نه کوز چې راسو درې کلمې خبرې م نه کوم، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې همدا ډیرې کوم. لا دې موږ په سړو کې دغه ستاسو ښکوي ور بل بله مې پیګم دغسې څه ویم چې زه وایم بېخي ذاتي له سره زه وایم سر مې داسې وچاوده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. دغسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لري لري، الله پاک دې رحم وکړي چې له مانم له ایسته سي دا تشویشونه خلاص. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. زه ډېر کوشش کوم چې زه تشویشي کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم؟ دا یو یو نیم کال دغسې څه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې را توی ولې نه غږېږي څه شی دي، چې یو خبر ورته کوم دغسې څه وي دغسې وي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا مې لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کومه ماسي دام ناستای
ساتي. تشویش اندېښنه بیلابل عوامل درلودلی شي. در واپوهان په باور د کمتری احساس درلودل، بې وزلی، بیکاری، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت د تشویش پیدا کیږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپل شخص هم تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم، دا وړې وړې خبرې غټې خبرې دا هغې خپله غواړ کوشش کوم چې کور خپل کور له پل میل سره په خوشحاله ځوند تېر کړم. کوم او په خوشاله سره تیر کوم د کچ تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو د ټول کورنۍ سره بد واقف سره مواجه کیږي تشویش ور خبره چی په اهمیت نه ورکو ما ات یادو منه یو کور کې نه یادو مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو مڅ زه پیګم چل دین تشویش سره نور تر تشویش پیدا کیږي چې نه یادو صبر پی کو مخته ته سپارم سم د کورونا مرز سره نو ما دوی ته دا غوړ کاو د سې دوه مې ور کوله چې دا ځانم د تاسو بارے مغه کوم ډاکټران څخه توصیه کوي دا مد نظر نیسې نور هیڅ کوم تشویش نسته دا میوه خره د لیمو د شان استفاده کوي ان شاء الله کوم مشکل نسته او هم د سې رویام ور کړم مورال قوي ان شاء الله مرزم پیس کوم تاثیر ونه کوي
ډېری اندېښنې یا تشویش سره لدې چې خپل شخص په بیلابیلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد جان داسې وایي
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کیدای شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کیږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ مخ کیږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کیږي ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغه همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که کارم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر من دوستانو دا چې ولې ځینې خلک له حد زیات تشویش دي څنګه کولای شو چې تشویش لزانه لری کړو دا او دې تورته پوښتنه ما مریم توخی په یوې مرکه کې د خوونې او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخل استاد پوهندوی محمد شمس غزنوی څخه کړي چورې دوته ستاسې پام را اړوم ځینی خلک ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش کوي علت به څه وي ولې دومره ډیر تشویشونه کوي
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی استراب او تشویش د ټول انسانانو یو طبیعي حالت دی یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حد زیات څوک تشویش چکی هغه بیا مرضی تشویش ورته وای یعنی مد مثال په توګه مثلا کڅوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه شوی نه ده خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي کزه مریض سوم کزه د یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکم نو دا تشویش به ځای تشویشونه دي دا بیا نو یو مرضی تشویش
استاد که مثلا تشویش د حد زیات شي په کورنۍ کې خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډیر تشویش کوي له حد زیات تشویش دا به کوم ستونزې کورنۍ ته ټولنې ته دا کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پری باسي
وای چې دا عاطفي حالتونه دا ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه یي خفګان ښیي، کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي در ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره یي، در ټول پر نورو باندې تاثیرمن وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکوي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټوله باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره همغسې مسترد کېږي، همغسې تشویشي کېږي.
څه حل لارې به موجودې وي په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خو دا دی چې د سپوه شي چې زما د موضوع تشویش دی. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دی. مثلا که زه پوه شم چې اصلا دا موضوع خو د تشویش وړ نه دی، خو زه هسې تشویشي شوی یم، زه هسې مسترب شوی یم، که زه په دا موضوع باندې پوه شوم دا د حل هغه مهم لاره اول همدغه دی. دویم، هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشویش لرم، نو د خپل تشویش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو، همزولو، دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشویش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشویش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب، د تشویشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا و، ده د تشویش د ماتولو لپاره، د تشویش د لمنځولو لپاره دا ډېر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره، داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات یې صحي او روان یې ډېر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات، د هغوی هغه سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دېرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنی که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام. د سولی لخبرو سرا د ملی دسترخان در رقم نمالومی گی. لوی مشورتی جرگام راغلا و لالا. نه چا خبر او منلا او نه دوی پخپلا پریکلا پسی سر خوک. وای زل مسیان خو به میوایی چی بابا می دی لوی مشورتی جرگی غڑای و. په پیل کې خبرونه واوري.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې لوی دولتی روغتون څخه یو ناروغ د تیختې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازې وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو پخپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
انتخاباتو په وخت کاندیدانو وعدو ځینې هوښیاران هم لیونیان کړل، لکه داسې:
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه؟ دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلک واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر څه،
ما دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ هو، خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هیڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه ویل؟
تا وویل چې له نور کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟
کامیاب شو.
کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
بیا
هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو، په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
ځینې خلک دغه ډول زده کړې هم کوي، پام وکړئ.
شکر دی زویا چې په خیر سره را خلاص وی ډیر عمر دی تیر ک پکې
خورایې څه دی وویل کوم پانځه دی خلاص کړ
ماما ناوی د انګلیسي ادبیاتو پانځه می خلاص کړ
زه ډیر شکر دی
او شکر دی
پکورې
او رازا ورورا
هغه د کاکا مې امراغه
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشې په خیر راغله
خیر وسې ترورې تام ستړی مشې
ورورا ستړی مشې
خیر وسې لورې څنګه یې رښتیا مبارک دی وی وای میرداد له خیر سره خلاص شو
خیر وسې ورورا
میرداد مبارک دی وی زوې
خیر وسې کاکا
زه شکر دی ډیر وخت دی پکې تیر ک
او زړی ورته وخو
څه شی دې وویل د ماخو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته
زه شکر دی اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي چېرته د کار نیولی
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ دا ډېر غټ کار وسو
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم
تا خو وایه چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه نو بیا یې کورس د څه لپاره وایه
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني عمدي یا غیر عمدي په خپل سر یا د بل په توشه په رضا یا د زور له لارې له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره په اجازه یا بې اجازه له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي ګرانو زندانیانو که راشئ ډیر به راباندې ګران شئ قدر به مو نور هم زیات شي ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ور لګوي دومره بې وفایي مه کوئ عذر درته کوو زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ یو ځل راشئ بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد سپوږمۍ او حیا وریاخل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
چپیم پسراب باختری گم کلبات کلباران شی کلور کے اس وزی گم خوز زمپ مخزما کودری گم اور کی گم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑی گم چت مستوب میں فل کے پساتی اب جام ورشم
لیونه شانی خمار شم با خونو کی خوری. جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نریگم چه دا علم پا جهان کی دو خیار و خاک کینم هم هغوی پوری خنداکڑم هم پزان پوری خندیگم پا فکرونو لیونه شم پا لٹون لٹون شم ستڑی د غیل راغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خو زه زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لاره کې سراغله که تیاره وي رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یاریږم.